چې د مسولینو په خبره یې په تیرو جنگونو کې ډیر زیانونه لیدلې دي. اوس د بیا رغېدو څخه وروسته بیرته د تولید اندازې مخ په زیاتېدو ده. د معلوماتو پر بنسټ یوازې تیر کال دغه فارمونو 4000 ټنه زیتون کړی وو.
لکونار نه د ازادۍ رادیو د خبريال روح الله انوري راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو 12:30 بجې دی فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلی چې مایک پومپیو له افغان حکومت څخه د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو د پریکړې مننه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې امریکا به د اوږدمهاله اوربند او د سولې د مخه خبرو د پیلېدو لپاره خپل فشارونه ډېر کړي. دا خبر داس مهال سوي چې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړي. د ارګل خوا په خبر سوي بیان کې ویل سوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت د اعلان سوي اوربند په جواب کې د شنیت په خاطر پیل سي. خو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشی کېږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جنگي مجرمینو پر اړه باید محتاطانه چلند وسی. د هغه پنځو ایرانی تلرونکو کښتۍ چې وینزویلا ته تللې د وی لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده او د مونتینګرو د امیرختي انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په ځباندې دوه میاشتو کې د لمړي ځل لپاره په دې هیواد کې د کورونا هیڅ مثبت پېښه نه ده ثبت شوې.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو نیوز باس 15 دقیقې پیلېږي چې د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي موافقه تحلیل ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیرونه بي ساري طوفان او سخت ګلۍ د دوی ټول زراعتي کښتونه له منځه یوړل او سخت زیانمن یې کړل. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بي ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ورور دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په 12 کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري او د میوې ونې وې، دا ټول مکمله د فصلونه د موږ له منځه یوړل. دا ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید دغه بزګرانو د اوښت زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسیدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زموږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغلۍ د شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاري بو غونډ خراب شوي. دولت نه خواهش داده چې راسي دغه ته توجه وکړي، ګلۍ د شان غونډ خراب کړي دي.
په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي د ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل: په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي، ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیز ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل: د تخار سیمه اداره له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅې کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار لویدیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی يم. بلاخره لزیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه ونډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د هوکړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل سوه، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک یې ملاتړ کوي خو یو شمېر نور یې بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وایي چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مبحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. واحدي صاحب، که درته ووایو چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله، او دا هم د افغانستان یوه برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مسله لا زیاته کړکېچنه کړي. په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
کوي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد د بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بېلابېلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي. نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، نه خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات، سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وسو او ښاغلي کېري هغه د ملي وحدت حکومت جوړ
کړي.
یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغ وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه و او ګرد د سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستي نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده د متحده ایالات ته خپل خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغې جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په 45 ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نشي کېدلی چې انتقال شي بل چاته، او نسی که در جمهور رئیس والدی لپاره چه دا پا این زمان که چه وقت دنده هم ده پا امده خپلا اینوان ده سلوش بیتیم مادی که راغلی دی چه اغا واکونه او دنده یعنی خپل وظیفه نسی که ولی چه پل چاته ورکی امده شکل بانده اوز هم تقریبا پل شکل بانده ده ماهیت ده منگه ده نظام لک تغییر خورده طبعا توپیری پا امده که ده چه دلتا رئیس جمهور غیر مستقیم دول باندی یا حتی مستقیم دول باندی د جمهور رئیس پیس او پیزن رسو بالی دغه توافقنامه امزانه سره لوی چه کپنه توافقنامه که ندر اغلی ده مسئله او ضرورت نو چرا شیده دل پاره چه کمیسون ده مستقل ده انتخابات و جمهور رئیس ایلان که ادلتا ده دل پاره چه فشارونه و بیلملی او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس سی بیا له اساسی قانون چوکاته وزی بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رنجبر صاحب، دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی وو، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ، و دا ځل واک نه دی ویشل سوی، واک ټول ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل سوي دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامه حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما همدې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق یې په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور په رسمیت وپېژندل شو، یعنی واک دولتي واک د جمهور رئیس ته، په دې کې شک نشته، مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه تعینېږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کېږي، ټول په پوچي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړېږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې پیولو لپاره، نو دغه ضرورت ده سره لدی چې دلته هم په همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړېږي د قانون پر بنا، نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ویلی دی وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده، دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادی خواته بوتی یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یو لاندې ارزونه وکړو، 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو، هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره، که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولی وشرمېدله.
یوازې لامل له همدغه ملي وحدت حکومت نه، نور عوامل مې لرل
بلا شک پرته، نور عوامل یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل چې ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغسې یو حکومت امنیت راتللی شي، فکر کوي په دغسې یو حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي. کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایه رئیس نه مني، کله چې اجرایه رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، د والي او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا لامنیت سره مرسته کوي یا کدي نام نه سبب کی، فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی ک برعکس سبب کی. نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړي، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معامله وکړه. اوس هم د
واحدي صاحب کچېرې دغه مصلحت نه وي رامنځته سوی، موږ داسې ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یوې جګړې ته تللی وای، له جګړې نه خو دا مصلحت ښه وي. تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې خپل خبرو ته ورګرځم کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهیده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهیده، ولسمشر غنی په دې ښه پوهیده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رای ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو مختر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 15% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د ده په ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره حتی 10% ته نه رسېږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت باسو، دوی سره د څوکۍ باسو، که نه په کار وه چې دوی د همدغه مسلحت پر اساس چې اوس یادوي مسلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړجاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې وو، نه په دغه شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس که د خلکو د رایو باس وای، که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودی، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالی، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل، دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګوري دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی او موږ یې ډېر بدبخته کړي یو په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د نولس کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده فتیر موافق تحلیل د وای دی سب سره، مگر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي، مثلا شرطنی بل څوک وایي زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلوده چې د خلکو رایې په پخاوه خلصولې په لغته او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څل ټول بهرنیانو
اوس وای نه څل ټول ګوري موږ د جنگ په حالت کې اسو. د پر په کانفرنس کې په دغه وخت کې پیش دې چې د ایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بی بی سی سره، ما وزر زاری وکړه چې ګوري دغه جنگی ډلې ټپل حاکم نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سول راځي، انکشاف راځي، فسرت من انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدی لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید موږ د ایګر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز د قدرت وي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نشي چې موږ اوسو کولی چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي جنګ ده، دغه جنګ خپله لامل یې همدا ده چې قانون حاکم نه شو، یو مرکزي قوي
دولتمننه مننه. واحدی سه بیت استراګرزو رنجمر سه، واحدی سه حزب اسلامي همدارنګ جمعیت له دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده. تاسو له نظر دغه دوی به دواړو منس کې وتوانیږي چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ور باندې سوی ده په بشپړ توګه عملی کی، او دغه دوه ګوندونو پیوړی ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالومړی خو زه د رنجبار سیب سره نه یوازې دا چې موافق یم سل فیصده، بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې ډېر رسنیو کې نشته، حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې به دغسې حکومت جوړ شي، هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجې ډیزاین شوي، او حتی دغسې معلومات شته چې بهرنیان به تلل ډاکټر عبدالله ته به یوه خبره کوله شپنی ته، بل قصدن دغه لانجه ساتله. او زه یعنی اساسي لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوست د بهرنیانو مستقیم لاسونه ګڼم، او حتی اوس خو واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کتلې خبرې واضح به ویل چې موږ مرستې بندوو، مرستې نه کوو دغه حکومت سره، موږ مرستې مشروطې دي دغه یو توافق سره. او پاتې شو دا چې ولې د اسلامي او یا نور کاندیدان نه ورګډیږي یا ټول ولې راضي نه دي، ډېر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته دغه حکومت وي افغانستان کې، چې موږ ټول پرې توافق ولرو، ټول افغانان پرې توافق ولري، ځکه چې که توافق رامنځته شو ټول خوشحاله وو، پیاوړتیا رامنځته کېږي، او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي. په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي، یو لانجه وي، ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي. او یا ست یوه بله خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ، په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته، یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي، دا تل خو جانکيري نشته، بارنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له بغوینه مرسته غوښتل کیږي، او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي، په والی بن سره جوړیږي، په وزیر بن سره جوړیږي، په موین بن جوړیږي، دا لانجه بیا 15 کاله بیا هم شته. او په دې اساس قصدن لوبه د همدې لپاره ډیزاین شوی وه چې افغانان سره ویشلی وي، متفریق وي، یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي، ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي، سوله هم کیږي، حکومت ولی هر څه جوړیږي، مګر تفرقه، اختلاف، ګډوډي، کمزوري حکومت رامنځته کوي، او کمزوري حکومت هغه څه دی چې بهرنیانو په ګټه دی، دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبې کوي، افغانستان د ترهګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی، لدایش واخلته نور په ټډلو پورې، او بل اخر اساسي خبره دا ده چې طالبانو سره د ستوني د خبرو مخه په دې ډول لسی، او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډېر زیات. تمنانه واحد صاحب، رجمر صاحب، له نور ستونزو سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هیلي لري، هغه د سولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتووالی. ستاسو له نظره دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی، یو نیک اقدام نه ده؟
نو یو پړاو خو شاته کې خوده شکلی نگانه، شکل نگانه، مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزي، یو موزي څنګه دغه چې هغه د سیموزین دي ټولې ټولې کړي په بار کې نیولې، لکه څنګه چې وای دي سیبوې لغه یو تعداد پاتې دي د باندې، مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډیرې چنی او جلب مغال چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه توه اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي، چې عبدالله سره دي، یو تعداد حتی د غری صاحب سره هم دي، مختلف اقشار دي دوی سره، دوغ دي اوس یو خلص او یو ټیم به جوړوي او مذاکرات ته به ځي. دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به هم اوس راضي ولې دین استقبال وکړي او د دې نه به ملاتړ کوي، او نور منطقوي هیوادونه به هم، مګر خپله همدغه تعیین د حیات او برنامه د هوکړې اجندا د هوکړې به خورا لوی ستونزې په خپل داخل د ټیم کې خلق کې، چې دا په خپل یو لوی لانجې چې څوک په مذاکراتي هیئت کې او څه رقم اجندا جوړ شي او څه رقم د مخکې لاړ شي، کوم مسایل هلته مطرح شي یا مطرح نه شي، یعنې خپله دغه یو ستونزې د ستونزې حامل ګرځېدلی همدغه چې اوس مایسته راځي، لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو، او اوله ورځ چې پیښه دی چې جوړېده، ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل د ستونزو وي، دغه ستونزې به هم دلته وي د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي.
استاد واحدي، په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغې هوکړې هرکلی وسي، دا نو په څه معنی؟
په نړیواله کچه ځکه هرکلی کېږي چې امریکا یې هرکلی وکړه، او امریکا هم دغه څه غوښتل، نو طبیعي ده چې هرکلی به کېږي، او سیمه ییز هېوادونه هم د نړۍ اکثره هېوادونه هم د تاسو پوهېږئ چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي، خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په خپل پلګ دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمې هیوادونه هم ځینې د دې لپاره چې ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغوی په دې خوشاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو. خی ځینې اړخونه په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي. ځینې هیوادونه د سیمې داسې شته چې هغوی غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مخته لاړې شي. البته ځینې به سوله غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندي شي، یعنې د خپلو ګټو پر اساس په افغانستان کې سوله او ثبات خوښ وي او ملاتړ به یې کوي، ځکه چې افغانستان کې سوله او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سوله او ثبات را وګرځي. مګر داسې زما په نظر که واخ په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوې نه دي بلکې پیچلې شوې دي، ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت که تاسو وګورئ میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت معاونین یې بیا دوه نور معاونین ورته معرفي کېږي، بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غني تصمیم نیولی شي.
ولسمشر ویلی دی چې د سولې ورستۍ پریکړه به ولس کی، یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو داسې دی چې دائم چارواکو واکمنو د خپلو ګټو لپاره د یو شهر پیسې کارولې. کوم ولس څوک ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې؟ ولس خو دا اوسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غواړي. ولس خو دا اشرف غني چې ترکه مقرره روانې کړي دا نه غواړي. ولس خو متفاوت شی غواړي، یعنی ولس یوازې د دې لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي، ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د دې لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي. نو د سولې خبرې به ځنډوي، دایم به هم کوشش کوي، ځکه چې که سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري، ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې دا چې موږ د ټولې طرف ته متاسفانه په دغه کې ګامونه روان یو بلکې نوې خندونه جوړیږي. او په دې سره دا اوس ما او تا چې خبرې کوو د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی، یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی، یو پولیس وژل شوی، یو بل ملکي وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روژه نیسي کلمه وایي. له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو. او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې په
کسانو جیبونو ته ځي. مننه وحید صاحب. رنجبر صاحب، که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه ښه ده؟
نو ګورل ته خو ما وړاندې هم ویلي چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته یې تغییر ورکړ. په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړو چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس څه فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې. د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د ده څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون تر واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده. مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوې جوړ شول. ګوري دلته سره دی چې راغلي دي چې دا د قانون پر بنا، مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي، ټول د لیکل شوي دي. په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نه کړي. د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدای تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحمليږي. چیز ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتاوی قانون اساسي پر رڼا کې یا د قانون پر بنا چې دغه موضوعات بیا توجه کی، لکه پخوا غوندې ونیسي ملي وحدت حکومت غوندې چې بیا
ډیر زیاته مننه. بس همدلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدي او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر انجبر له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مره سره ګډون وکړو.